باشین، فعلا خدا نگهدارتون.
سلامونه، وقت مو بخیر. د افغانستان په وخت 9 بجې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو، خبرونه د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په تخرو میدان وردګ ولایتونو کې برای عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبان د ځایي چارواکو بندیزونه غندلې دي. د سازمان پرون په خبر پاڼه کې د اقدام د بند ازادۍ اخکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوی بلل دي. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبرلانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقیقو د پټېدو لامل ګرځي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې ماموریت ویلې زکړې د غیوات په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وایره دوی د افغانستان د خیراتونو کې د تضمین په موخه د سلګونه خوندیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت د څرګندونې نسې شمه پر خپل ایکس باندې په خاني ټویټر کړي او د افغانستان لپاره د خپل استادې هغه انزور خبر کړی دی چې کابل کې د نجونې و لمړني خوندي ته امفاره خلیده. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغزستان رسنوی نن سې شنبه لیکلي چې د مرسته چې طبیعي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جاپاروف په لارخونه پامیر ته لیږل شوې ده. خبر کې راغلی چې په پامیر کې د زړه غاخونو او د نسای ولادي له څنګه سره طبیعي وسایل مرسته شوې ده او 155 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي روغتیا مرسته ترلاسه کړې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ایرو ایشیا سیمې لوړپوړي چارواکي د شانګهای په سرمشریزه کې داسې مهال راټول شوي چې د غیوات له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زرګونه امنیتي ځواکونو نن سه شنبه اسلام آباد ته ورغلي لوی لارې او سړکونه د همدې سرمشریزې د امنیت په موخه بندې کړي دي. ورسل دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي. اسرائیلي پوځیانو نن لبنان کې د دغې ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړي دي. حزب الله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده، د متحده ایالتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه تورلس کې شامله کړې ده. ورسته خبرم دا چې د حزب الله مرسل مشر نایب قاسم اسرائیل ته ویلي چې د روانې جګړې د حل یوازینۍ لاره اور باندې. قاسم د اسرائیل لخوا د خپل مشر حسن نصر الله تر وژل کېدو وروسته نن د دریم ځل لپاره وینا کړې او ویلي چې اسرائیل ته له کمزوري موقفه دوربان وړاندیز نه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د شانګهای همکاري سازمان د ۱۲مه سرمشریزه ترسره کیږي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ناسناستی له امله اویا تنه ماشومان مړه شوي دي.
زما یو خدای وو ډېر مریض وو، معده خرابه وو، اسهال شوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې دوام عوامو واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي راډیو سره ووسئ.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پاکستان کې د شانګهای همکاري سازمان د 23مه سرمشریزه ترسره کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه ده ورکړل شوې. پلازمین اسلام آباد په دې ناسته کې د ګډون په موخه د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او استازو د ورتګ لړۍ پیل شوې او په دې ښار کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان په وروستیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمین اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان SCO 23مه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتو په دې غونډه کې د روسیې، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. دغه راز د منګولیا لومړی وزیر د چارون کې غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشري ځکه ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستي او سیاسي ترنګلتیا ولعمله په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتی تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشري لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیل لارې او کاروباري ځایونه تړلي دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشري لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان که څوم د دې سازمان څارون کې غړې دی خو په دې هیواد طالبانو تربیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې سرمشري کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کېږي. د تېر یک شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاري په سازمان کې د افغانستان د څارون کې حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت له قوله ویلي وو هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناستو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 18مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدراعظم سره په لیدنه کې تمه ښودلې وه چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې وه چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه هم معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درویشتمه سرمشري کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 22مه سرمشري کې چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و، د ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د یو خپلواک بې پرې ولسواک له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک سوله ییز افغانستان غوښتنه کړې وه. د سرمشري په اعلامیه کې ویل شوي وو چې دوی په افغانستان کې د داسې یو ټولګډونه حکومت غوښتنه کوي چې د ټولو مذهبي قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي اقتصادي دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارون کې غړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته. د طالبانو له لوري په رسنیو کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز د افغانستان د ډیرو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې اورو.
د افغانستان پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرېدو د مخنیوي په تړاو د طالبانو حکومت هڅو د ډېرو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یو شمېر تصویري رسنیو مسؤلینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه او غږ یې په راپور کې خپور شي، د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو سره دا د تصویري رسنیو د دروازو د تړل کېدو په اړه یو خبرداری وباله. یو شمېر خبریالان هم دغه اقدام پر خبریالانو او د رسنیو پر ازادیو یو بل برید بولي او وایي دا بندیز به د سلګونه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وزګارۍ لامل شي. د افغانستان په شمال کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال چې ویډیویي رپورټونه جوړوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها بیشتر شده روان است و ما کار ما با چالش های زیاد روبرو میشه و
محدودیتونه پا دیرو دیو دی او زمو کار لدیرو ستونزو سرمخته. دیره در رسانه و کارکون که در دغو محدودیتونو لعمل الاخ پلو دندوزگاری زمو گوختنه داده چی در اسلامی امارت چارواکی در قوانین کم کری سو خلق و کولشی پر رسانه و که کار وکلی و در خپل جون در پر مخلول لپاره و ملای روده پیدا کلی او هم دارنگ خلق لپیخ و خبرشی چی چه روان دی
امرار معاش بکنن و همچنان مردم از اتفاقات که رخ میته آگاه باشن.
په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبریالانې چې له ډېرو نورو بندیزونو سره هم مخ دي او د ټلویزیون پر پرده له بشپړ حجاب او ماسک سره راڅرګندېږي وایي چې د طالبانو حکومت دغه اقدام خواشینی کړی دی. یو له دغو خبریالانو فریبا ازادي راډیو ته وویل:
مو به این نظر بودیم که
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې مرغان او نور حیوانات د افغان ښځو په پرتله زیاتې ازادۍ لري، خو نن ورځ وینو چې طالبان آن په حیواناتو هم رحم نه کوي او د دوی د انځورونو خپرولو لپاره قانون او محدودیتونه وضع کوي. کوم طالبان چې په ښځو رحم نه کوي موږ ترې هیڅ تمه نه لرو.
به زنان افغانستان رحم نمی کنند.
په همدې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د بندیز قانون عملي کړي. نوموړي تازه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې په ځینو ولایتونو کې د داشان انځورونو د خپرولو د مخنیوي هڅې پیل شوې دي. طالبانو مخکې تر دې په میدان وردګ، تخار او کندهار ولایتونو کې له ژوندیو موجوداتو د انځور اخیستلو او عکاسۍ باندې بندیز لګولی و.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د برېټانیا حکومت اعلان کړی چې دوی شمیرغه وړ افغان ځانګړي ځواکونو ته چې مخکې د پناه غوښتنې رد شوي په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکوي. نورحال د فیروزي عزیزي پراپور کې اور.
د برېټانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکارو افغان ځانګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د استوګنې اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغو ځواکونو چې مخکې دوی سره اوږه په اوږه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل
زه ډاډه یم هغه کسان به رالیږدوو چې د خوندیتوب مستحق دي او دلته برطانیا کې به نوی ژوند پیل کړي. موږ دغه مزل پیل کړی او د خپل تاریخ دغه سفر کې به تړو. موږ پوهیږو چې ښه کار مو کړی، ځکه دغه کسان دي چې افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړو. زه درک کوم چې د استازو په جرګه کې د دې موضوع او په ټوله کې د افغانانو د بیا میشتېدو پیاوړی ملاتړ موجود دی.
د ښاغلي پولارد په خبره تر اوسه 25% رد شوي غوښتنلیکونه له ارزول کېدو وروسته منل شوي دي. ښاغلي پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوي شواهد موندلي چې ښایي یو شمېر افغان سرتېرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنا ده چې دوی په دغه هیواد کې د اوسېدو وړ دي او د دغو افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتېدنې په لومړیو غوښتنلیکونو کې له پامه غورځول شوي دي. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د پخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د برېټانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیې په بیړنۍ توګه وڅېړلې، ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتېري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي. هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي، په ایران کې میشت افغان کډوال او د تېر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل
د دښمنانو لاس آن تر ایران را رسیږي. مونږ ګواښي او دلته میشت مونږ همکارانو او پوځیانو باندې حملی کړي. بل دلته مو د ایران حکومت نه پرېږدي او له هېواده مو باسي. له کډوال منونکو هېوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي. حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو وخت نا وخت په هېواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تری تم کېدو راپورونه خپرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتېری و د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما با طالبات او حدود بسیار
زه تېر یو ویشت کاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په دوامداره توګه په جګړه کې وم.
زدل تا دیر اندیخمنیم که بیرت افغانستان تا استولکیگو زمونگ دو کورونه و جن هم لگواخ سرمخ کیگی.
در بریتانیا در دفاع وزارت معلومات پربنسر پا افغانستان که در تیر جمهوری حکومت پر محل 2000 افغان زانگر و زواکونو لبریتانوی زانگر و زواکونو سر پگرد دن در ترسره کوله. در دغو زانگر و زواکونو قطعات در بریتانیا در حکومت پا ملاتر در تریپلز پا نوم یو یونیت و چه په 2021 کال اگست میاست که پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته بریتانیا ته ولاړل. خو د دې ځواکونو ډیری نور سرتیری په افغانستان کې پاتې سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO اعلان کړی چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د نس ناست یا اسهال له امله اویه تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې شمېر کورنۍ هم وایي چې په دې وروستو کې د نس ناست یا اسهال ناروغي زیاته سوې ده. نورحال په راپور کې
په افغانستان کې د نسناس یا اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو د مړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان WHO اعلان کړی چې د روان 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغۍ 1,45,555 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 10 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 346 ولسوالیو کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمره ماشومان او 9.6% ښځې. د WHO د معلوماتو پر بنسټ یوازې د 13 سپتمبر له 9 د روان اکتوبر تر 6 نیټې د نسناسې له امله 3-15 کلونو کم عمره ماشومان مړه شوي چې 2 نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 190 ولسوالیو کې د نسناستې 3223 نورې پیښې ثبت شوي، خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې 1.5% کمی شوي دي. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور پټکو د نورو ولایتونو په پرتله پکې د نسناستې ډېرې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خپرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نسناستې د ناروغۍ خپرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې د خور 1.5 کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای و ډېر مریض شو، معده خرابه و، اسهال سوی و، دوه درې ورځې کور کې پاتې و، شفاخانې ته مې دوا موام واخیستو ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی ګلپاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی و.
زما زوی امزا چې د 3 کال عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې و دغه اسهال شو او هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو هغه رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نسناس یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصصې مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د دې ناروغي میکروب د انسان معده ته داخليږي چې لامل یې هیڅ ډول خوراک په انسان بدن نسی جذبولای چې وروسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراد کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل اړین دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستې د لسګونه زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډیری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وړاندې له دسیسو لاس په سر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند پر وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. تفصیل په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د ژوند پر وړاندې د ایران د حکومت لخوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوي دي. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کړي ویلي بایدن خپل اړوند مسولانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور له مخې د بایدن د همدې لارښوونو له مخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالد ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې د سیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگټن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوری پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماند دی، په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په 13 جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یوه غونډه ډزې وشوې چې نوموړی پکې په غوږ ټپي، خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. 13 میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې ډزې وشوې او ټاکنیز کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حملې هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینی ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې ساري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس امریکا تورنه کړې چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدراعظم محمد مصدق په وړاندې له کودتا نیولې بیا تر 2006 کال پورې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړې. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالډ ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ 4 کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر کلیوالې ښځې چې پر کرنې او مالدارۍ بوختې دي وایي نشي کولی له دې درکه د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې په اسانه حل کړي. نور حال په راپور کې.
د افغانستان په ځینو کلیو کې یو شمېر ښځې وایي له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د سیاسي تحولاتو له امله یې ستونزې د تیر په پرتله څو چنده زیاتې شوي او اوس دولت او هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته د تیر په څیر پام نه کوي. د ننګرهار ولایت خوګرنې ولسوالۍ اوسیدونکې بی بی عائشی ازادي راډیو ته وویل
چې څارمیان کړلي، چا مرچ کړلي، چا پاسیله کړلي، چا پنبه کړلي، بیا هغه خرڅوي نو په کور مصارف پرې نه پوره کېږي. نو چې د څارمکه ډېرې ګزاره کوي، هم په ځمکو اوس ګزاره نه کېږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي یو 40 کلنه فوزیه وایي چې کورنۍ د بېوزلۍ له امله د 3 کلنۍ مخکې د یو پاخه عمر لرونکي کس ته ورواده کړې وه. دې ازادي راډیو ته وویل وړی له خپلو ځمکو ډېر کم حاصلات ترلاسه کوي، خو په خبره یې د زمي په راته کې اقتصادي ستونزې څو چنده زیاتېږي.
لوبیا کښت میکنم، رومی او بانجان سیاه تمام چیز کښت میکنم، 6 اولاد دارم.
لوبیا، بانجان، رومی او تور بانجان کرو. خواهند می سپینگی رای دای شپگ ماشومان لرم. اوڑای لهم دیز مکی او چطر لاسه کولای شو. خوشم ای خزو تطری چه نجوری گی زموک اقتصادی ستون زیادی دی.
بلخوایوش میر حق خسی چی ده چرگانو وارد فرمون نلری وای کاری ده تیر پا پرتلا او ده بحرانه ماسسو دمرستو لنشتون پراتا هغه خوانای نه دی پاتې. د جوزجان ولایت اوسیدونکي لطیفی ازادي راډیو ته وویل
ما قبلا مرغداری میکردیم، نهادها برای ما کمک میکردن، از هر مرغ ما تخم جمعآوری میکردیم.
مخکې می چرګان ساتل، بنسټونو برا سره مرسته کوله او له هرې چرګې به مو هګۍ ترلاسه کولې چې موږ ته یې ښه عاید جوړوه. خو اوس هغه بنسټونه نشته او څوک را سره مرسته نه کوي. اوس زموږ کار له سقوط سره مخ دی او هیڅ ډول عاید ترې نشو ترلاسه کولای.
پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په 3 کلونو کې دوی د نجونو پر زده کړو د بندیز او دولتي ادارو کې د ډیرایو ښځینه کارکوونکو په کور کې نولو ترڅنګ په غیر دولتي ادارو کې هم د دوی پر کار محدودیت لګولای چې د ډیرایو بهرنیو مؤسسو د چارو د درېدو لامل سوای او دې اقدام ډیرای بېوزله کورنۍ اغېزمنې کړي دي. د ټولنیزو چارو پوهان په افغانستان کې د کلیوالو ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په پیر او پلور کې د ښځو ونډه نه درلودلو، همدارنګه د کرنیزو ځمکو د ښه مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي نه لرل د دوی د کمزوري اقتصادي وضعیت لاملونه دي. د پوهنتون استاد او د ټولنیزو چارو پوه جمال الدین سلیمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله کې خزته کرنې مالداری او په کور کې کورونه مصرف دي، اما متاسفانه وایم چې په دې همکارین کې د خزو هیڅ نقش نه لري. د مرسالاره په افغانستان کې خپل خزو هم آگاهی ندی چې په تجارت یا په پانګونه کې سم اخیستی. هیله کوم چې دولت د سکتور نهادونه چې په آگاهی هم نارینه هم په خزینه چې که آگاهی ورکول شوی دی.
بلخوا د بشری حقونو ځینې فعالان د کلیوالو ښځو وضعیت د هغوی د درنو کارونو ته په کتو له جسمي او رواني اړخه د اندېښنې وړ بولي. د بشری حقونو یوې فعالې سونیکار آریان پدې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کلیوالې ښځې په ټوله کې هم د کور کارونه کوي او هم د زراعت برخه کې کرنې برخه کې دوی کار کوي. په هان غرونو ته چې دوی لرګي راوړي، نو دلته شخصا زما اندېښنه د دوی په اړه دا ده چې دوی د جسمي او روحي لحاظه تر فشارونو لاندې وي او دغه فشارونه د دوی اولادونو ته لېږدول کېږي. دا مېرمنې نشي کولی چې خپل د ځان صحت ته توجه وکړي او د دې ترڅنګ خپل د اولادونو صحت او نظافت ته توجه وکړي.
د اکتوبر 15مې د کلیوالو ښځو نړیوالې ورځې پر رسیدو ملګري ملتونه وایي چې د ښځو د جنسیتي برابرۍ او د دوی ځواکمنتیا له شدید بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره مهم عنصر دی. د دغه سازمان په خبره ښځې د غیر رسمي کار په ګډون د کرنې د کاري ځواک یوه مهمه برخه جوړوي. په کورنیو او کلیوالو سیمو کې معاش پرته د څارنې مهم کارونه او د غشان د کور کارونه ترسره کوي چې په کرنیزو تولیداتو د خوړو خوندیتوب او تغذیه، د غشان د ځمکې او طبیعي سرچینو مدیریت او په اقلیمي انعطاف رامنځته کولو کې د پام وړ ونډه لري. د دغه سازمان په خبره ښځې او نجونې په کلیوالو سیمو کې په نامتناسب ډول له څو اړخیزو بېوزلیو ځورېږي. ملګرو ملتونو د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو اتلانو چارې د نړۍ په خوراکي سیستمونو کې په رسمیت وپېژني.
لې دې سره بیا په کونړ کې کلیوالې ښځې وایي د اقتصادي ستونزو له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
15 کلنې پلوشي په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او له هغه وروسته د خپلو دریو ماشومانو سره له سختیو ډکو د ګاونډیانو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. پلوشي د خپل تریخ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماشومان مې درې ماشومان مې خاون مې مړ دي، چار خیر خرابات را کړل د حکومت نور یو بل چې حکومت را سره کوي نور مې الله شته دي، نور دغه مې نشته دي.
جګړې او په افغانستان کې نامنیو د پلوشي په څیر په لسګونه زره مېرمنې کونډې کړي او بې شمېره ماشومان یتیمان کړي چې اوس ټول یو شان ستونزې ګالي. څلوېښت کلنې شازیې ته د شپږو یتیمانو پالنه او روزنه ور تر غاړه ده. وایي
څلور مې لورګانې دي، دغه دوه مې زامن دي او بس لور نو نه پټی شته او نه پوله شته دی او نه خشته او نه بسته. که څوک را باندې زړه وسېزي، څوک خاص مسول وهي، موږ ورته سوال وکړو چې زموږ له خیر دی لږ خاص راک.
په جګړو کې کونډې شوې او بې سرپرسته کلیوالې مېرمنې وایي د جمهوریت په شل کلنه او له مرستو په ډکه موده کې مرستندوی ټولنو مؤسساتو او حکومت له پامه غورځولي او اوس یې هم څوک پوښتنه نه کوي. دوی داوه کوي چې پخوا هم چارواکو، هغوی پورې تړلو کسانو، ملکانو، د زور خاوندانو او واسطه لرونکو مرستې ترلاسه کولې او اوس هم دوی سره توپیریز چلند کیږي. د کونړ اوسیدونکي فریدی راته وویل
کال کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی، نه دا د چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې، د خامې او د بزګرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خوښو په کارونه کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په کلیوال یو، زموږ ستونزې چا حل نه کړه، زموږ غږ چا واورېده. موږ پر هېڅوک مرسته حکومت نه کوي. هماغه خلک دي چې مرستې پرې وي، په هماغه چارواکو باندې ویشلې چې کومه زور وایي.
دوی د سرپرست حکومت له چارواکو، بهرنیو مرستندوی ټولنو او خیریه بنسټونو غواړي چې کونډو، یتیمانو، غریبو او بې سرپرستو کورنیو سره دې مرستې وکړي څو له ورپېښو کړاوونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې له مرستو او له هر ډول لاسنیوي بې برخې کورنیو د غوښتنو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي و چې کوښښ کوي ټولو بې وسو یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې په داسې حال کې یادې ښځې د مرستو په ویش کې ورسره د شوي او کیدونکي توپیري چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد په نورو برخو کې هم ډېری وختونه غریب او بې څوکه له مرستو بې برخې پاتې شوي، خو وکیلانو، ملکانو، زورواکو، چارواکو او هغوی پورې تړلو کسانو ته پریمانه رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ډېری هیوادونو کې هر کال د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو ورځ نمانځل کیږي، خو افغاني کلیوال ښځې وایي دوی له یادې ورځې هیڅ نه دي خبرې او نه هم ورته کوم خیر رسیدلی دی.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو اوس خبرونه